استخانی پکې نشته.
بله
او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې
بله
تاسو ویله، مونږ مبارزه کړې دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک، عادي خلک چې زمونږ امضاګانې، زمونږ اسنادونه، زمونږ ټاپی چې دي چې جل کړې ده نیولم دي، او څارنوالي فساد اداري ته معرفي کړې ده، او یا څه زمونږ مامورین چې پکې لاس درلوده هغه هم مونږ نیولې ده، او رسمي په رسمي توګه سره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړې ده، او محکمې ورباندې فیصله هم کړې دي، او دا افتخار هم لرو چې اوس په ریاست پاسپورت کې 90% د فساد اداري مخنیوي شوی ده، او یو څه په ولایاتو کې تقریبا 50% تر اوسه د 50 نه ډیر تر اوسه پورې هم مشکلات او فساد شته.
دغه لپاره هم تبیید شته چې اقدامات کوي،
د دې لپاره هم اقدامات کوو، یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو، اوس لګیا یو چې د دې مخنیوي هم وکړو.
مننه کوم، شکر.
سلام علیکم.
چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپل ګټورو ساينسي چیرنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې، او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي، ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ، او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څنګه کې اوري، زه نورګل شفق یم. زولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو، او افغانان له ډول ډول امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه مهاجرتونو ته اړ شول، او چې ژوندي له هېواده ووتل نو په پردیو هېوادونو کې د پولې ټک ته کېناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغه وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شي.
ریاض درمل یم، د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. خپل لومړی زده کړې مې په پېښور کې کړې دي، هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. بیا افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې نړیوالو موسسو کې کار وکړ، او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ، او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته، اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوخت.
دوستانو، څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ، په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی ما، عمل ته را لوی شوی ما. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه، ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو، او موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسېده. بې له هغې وروسته چون تاسو پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دینه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، بې خصوصا د افغانانو لپاره. چون اقتصادي حالت دا اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو، موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو. چون پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري. بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوو، یو شرکت سره دار سمو وګالل. دغه ځای سختیانه مشکلات، دغه خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصله مې کلوي تلي پاسې دلی، روانم حوصله مې کلوي تلي پاسې دلی، اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلی.
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی او د خلکو په هغه دغه تیګه کې خو دا خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خندونو او ازغیو پروا و نه کړه، او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي و تړل. بیا نو څه وشول وا به وره
منکر لپ عشق لا سونا
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لپو کې وب راوړو لغرا لالونه مکر لپ عشق لا سونا.
دوستانو دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسې کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو، په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو، او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د دې څېړنو ښې پایلې درلودې. همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړو، د محصل په اسمانه هغوی زما دا وړاندیز ومانم. هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځخار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیې په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال، چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې هم، په نورو هېوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو. بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو کار نه استفاده وکړو. نو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوې څنګه دې ته اماده کړم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړی شي او د ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لرې کړي. بیا نو زما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو، هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې، د هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو، افغانستان چې د غریبو هیوادونو لډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او داسې کورنۍ هم پکې کمې نه دي چې په ډېره سختۍ د یوه وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دې له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت دی چې موږ ته راکړی دی، او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف څه دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اسراف څه دی. موږ باید په دې باندې پوه شو هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو، دا به په دې نوی چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دي هغه ساتو، تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شی داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو کاروبارونه په ځای ودری د افغانستان یو زراعتي هیواد دی که د اوبو منابع موږ ونه لرو خدای نه خواسته خلک به په دې مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې له دې ځای بل ځای ته لاړ شي او د بل ځای ته اکثره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال څه معنا، چاپیریال ساتنه څه معنا. پاکې اوبه په دې معنا نه دي چې د کوی لاندې چې کمې اوبه دي دا پاکې دي، ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي، تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي. دا مه پوهاوي په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی، ډېر کار پکار دی. خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیما په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی ته ککړي هغوی باندې فشار راوړي، ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په لویه کې هدف دا دی چې ټولو هیوادونو کې داسې ځوانان شته دی چې هغوی غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې، سمپوزیمونو کې، داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمایندګي کوي او د خپل موقف نه دفاع کوي. افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمایندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو ترڅو د خپل هیواد خ مدافعین اوسي.
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو لیکي تاسو دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
که هدف وټاکل شي او هغه ته پر رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته لرسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلي درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدا وي چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا زمدا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم، بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو مالو مخکې نه هدف درلودو اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنی که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو، زه دې سره مخالف یم، ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي. سړی د وخت پونتون وای، سهار کې پونتون وای، ډیسټنس لرننګ وای، پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي، هلته داخلي کې درس وای، شخصي مطالعه کې ځان یو دغه تر سي. موږ په ساينس کې داسې وای چې موږ وی آر سوشل انیمالز، نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي. زه هم د یو انسان په اساس باندې موږ هم سوشل انیمالز یو، د خپل بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زړه له لحاظه، د ساينس له لحاظه، د ټکنالوژي له لحاظه ټول وروسته پاتې یو، موږ په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټکنالوژي وټاکي، زمونږ چې ژوند مشکل نه دی او کسړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کولی.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچو ته کتاب ورکا، ورته په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدې ښایستا لدې نازک ګلاب نه انسان سړی جوړ.
پر اختیار هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي، نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورځي، منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څانګې بس کوو چې ځان ته هدف وټاکئ او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانې مه جوړوئ، نو منزل به ستاسو په لاس کې وي. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. بریا مو په برخه.
تماشے تے جہان راشی دا وطن دا سی گلالے جوڑ کا، وہ چھڈو ڈے اخرا قلم را واخلا، دے نڑئی کے سانتا سے جوڑ کا.